علیکم د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. هیله ده چې لومړی روژه به مو په روغتیا سره نیولې وي. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په ګډون د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فلیپو ګراندی دا خبره د جمعې په ورځ وروسته له هغه پر ټویټر ولیکله چې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې مالی مرستې ژمنه د پنجشنبې په ورځ د ژنیف په آنلاین غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کنفرانس په پایله کې د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهې ویان پر ټویټر لیکلي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنجشیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شاملې دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ د سرګندونې نن مالتا ته د سفر پر مهال د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړې ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي سویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د بې معنا وژنې لپاره هیڅ راز توجیه نشته. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره یو ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی. دا هم په دې اړه د طالبانو غبرګون.
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که بیا څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د زده کړې له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایع خونې له اوږده ځنډ وروسته نن بیا خپل کار پیل کړ.
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته.
د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په پنجشیر کې 10 طالبان وژلي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې خځیوای دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکې چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کورته ورو موږ مرسته ورسره کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 9 کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دندې له ګمارنې وروسته ښاغلي بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو غږ پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا سمحال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ د بشري حقوقو په نقص او ترخواي پر خزو د بې مسؤلیت محدودیتونو له عمله تر سخت نیوکو لاندې ده. ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل نه حاصل ویختمه غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلې څو په افغانستان کې بشري حقوقو وڅېړي ترې څارنه وکړي او د اوسنی وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلی او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي د بد افغان ښځو ماشومانو او نارینه وو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقض راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقض لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت یې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشاره یې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي. ستونزه نشته، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ دېرش کلنه کاري تجربه هم مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړین ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواک متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېل کومه امتیازه د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. له دې سره ترخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو ښوونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکی ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له ښوونځي محرومه شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر کوي چې خلک فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې ټلویزیون کې وښودل شوی او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان نجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو نه ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي: زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږمو ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریبیکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویسټ تېره شپه په ټویټر لیکلي: د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسی دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسېدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیسي. نوموړي پر ټویټر لیکلي: د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیسئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیسي. نیسی. لدی مخکی د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلي و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر طرح سو، د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر ورځ په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس تنه نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړې ده. بیا هم فیروزه عزیزی را سره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یوه تازه حمله کې تر لس طالبان وژلي او دولس نورې ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته سوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصاره کې یو ډز هم تر دې شېبې پورې نه دی سوی، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او آن د مرګزوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې مقاومت جبهه پرې د طالبانو سره اختلاف لري، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او دغه شان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري، هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت یې نه مني.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع و خونې له اوږ میاشتنی ځنډ وروسته نن بیا خپل کار پیل کړ. د دې خونې مسؤلانو په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د بیوزلۍ د کمولو، د کاري فرصتونو د برابرولو او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅه کوي، خو د دې خونو پخوانیو مسؤلانو له دې کار سره مخالفت کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شنبې په ورځ د خپلو سوداګریزو چارو د مدیریت او بیا پیل په اړه له اووه میاشتو ځنډ وروسته خپلې چارې پیل کړي. د دې خونې نوي ګمارل شویو مسؤلانو ښځینه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د صنعت، کانونو، کرنې او مالدارۍ او نورو برخو کې به ترې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرستې رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، اړتیا وه چې دا خونه په حضوري ډول خپلې چارې پیل کړي. له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته. اوس موږ کولای سو چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې خپلې چارې مخته یوسو، نندارتونونه جوړ کړو او په افغانستان کې د تل لپاره خپلو توکو ته بازار ولرو.
په ورته وخت کې د طالبانو د صنایع او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال وایي ښځې کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختګ په برخه کې بنسټیزه ونډه ولري او دوی د متشبثو ښځو له فعالیت ملاتړ کوي. هخوا د یو خصوصي شرکت مشره غزال نایاب هیله ښیي چې ښځې وشي کولی د ژوند په ټولو چارو کې خپله ازاده ونډه ولري، خو د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې بیا پرانیسته له غبرګونونو سره هم مخ ده. د دې خونې د رهبرۍ پلاوي غړي چې واکونه یې اخیستل شوي یوې اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه د قانون خلاف او له دوی سره له همغږۍ پرته شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل هڅه کړې چې ښځینه سوداګرو سره په ښه ډول همکاري وکړي او خپلې چارې له وروستیو بدلونونو وروسته هم په آنلاین او فعال ډول مخته یوسي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رهبرۍ پلاوي غړي افسانه رحیمي چې د نننۍ غونډې خلاف غږ پورته کړی ازادي راډیو ته وویل
موږ دا میرمن د سرپرست په توګه ګمارلې وه. په یو مکتوب کې چې د امل پلاوي رئیس د رهبرۍ غړو او نورو سره په همغږي لاسلیک سوی و، خو یاد میرمن دا غونډه بې له دې چې موږ سره مشوره وکړي
جوړه کړه.
خو رویا حافظی بیا دا اداره دوي او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیا پرانسته د قانون پر بنسټ پولی. په ورته وخت کې د دې خونی مسؤولانو یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یو ملي بنسټ دی او د چا شخصي ملکیت نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یو ډېر شمېر پانګوالو او سوداګرو مېرمنو افغانستان پرېښود. د ښځو د سوداګریزو چارو بندېدو او د افغانستان په کاري فرصتونو او تر خوا یې په کورنیو تولیداتو هم بد اغېز کړی.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د اوزلو سیالۍ ترسره شوې چې د منډول ولسوالۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بېلابېلو لوبې سیالۍ شوې دي چې سلګونه مینهوال یې لیدو ته ورغلي دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړی یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډېر لوبغاړي او مینهوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شوو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشو. د منډول ولسوالۍ په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول ولسوالۍ د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسېده. په دې لوبه کې تقریبا شل دېرش آسونه هر کلي نه ګډون کوي. کلي په کلي دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلي سره کوي، بیا ولسوالۍ بل ولسوالۍ سره لوبه کیږي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیري شپو ورځو کې د غېږنیونې، غشي ویشتنې، منډو، تیږې ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، سم ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا کړې ده. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلی چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترڅ کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختۍ برید ته رسولي پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازی هانس ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه دا دوه میاشتنی اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې اوربند د هرکلي په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه یې د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو ده په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس د اوکراین اړوند لاند خبرونه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشپړې غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیوي وینا کې ویل روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ایښي دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایلو دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
د دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجلې د برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. د خوست شیخ سید پانتون له شپږو پونځو څخه د درې دېرش ښځو په ګډون 830 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. نور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوی محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابرې شي. دوی زیاتوي د اوسني وخت اړتیا دا ده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابره شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 830 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار وویل
د حکومت له مسؤلینو نه مونږ دا غوښتنه وی چې دوی کاري فرصتونه ډیر کړي او هغه مسؤلین چې فارغ شوي دي هغوی له لاسه ورنه کړي یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنه شین کړي چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې مونږ ته د کار زمینه سازي وشي. په مونږ باندې خواري شوې ده چې څو تر څو د زوریدلې او کړیدلې ولسته یو څه وړاندې کړو.
د اقتصاد پانزی فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکي کادرونه د هیواد زیربناو پر غولو کې خه رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانزی نه فارغي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه دوی مسلور کاله مسلکي زده کړې کړې دي.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
الحمدلله سو پانزی دي دي ورتیا لري چې ماستری شروع کړي. مشرونو سره مدا خبره شریک کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډیر ژر به د ماستری پروګرام خوست په سو پانزی کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپل دولس پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپرو میترو او ریدالیسن.
پا اروزگان که یو شپیر میرمنی وی که دا پولیو پا کمپاینونو که برخور کلل شی هر ماشون با لواکسین سخا برخمن کلی. دوی وی پا دی سرا با اروزگان که زیاد شپیر میرمنو تا دا کار زمینه هم برابر شی او لواکسین محروم ماشومان بام واکسین شي. نور پا ریپورت کې اورو.
اورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومان پوري د پولیو د واکسین پر سوالو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسینه برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بری
کیږي. چمتو راکې چې موږ دغه غوښتنه د چمتو وسته واکسین کا واکسین راکې موږ کور ته وړو. موږ مرسته
ګل سیکا په اورزګان ولایت کې د و ماشومان مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ور د غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې دغه ماشومان په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه به برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان به برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمرته راکه چمرته غداغه غشتنه د چمرته وسته واکسین کا واکسین راکه موږ کور ته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکشنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شته وج غورل سیوه.
د اورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شذ نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر سوالو کې ګټوري تمامې دلایسي ځکه د دې په خبره چې ښځې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافي تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو، د کوچنیان دپاره هم پایدمند دی، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، د یال خوراکه به م سي، چې هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دې ګرځي، نو دا د کور کوچنیان به راځي پاتې، موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو، نو د کوچنیان دپاره هم پایدمند دی، زموږ دپاره هم پایدمند دی.
په اروزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي، چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي، او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینهو له لورې ترسره کیږي. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اروزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور وي هغه چې کله کور ته ورځي، که نارینه هم په کور کې نه، یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي، مستقیم به کور ته ورځي، که هغه ماشوم په زانګو کې پروت وي مور یې نه یې، هم به دغه ښځه واکسین ورکولی شي، او که چیرې مور له ټکي هم ښځه کولی شي چې ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي، یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې، ښځه خدای ستل، یعنې هره ښځه دی ده لکه دغه کور چې ده، مستقیم کولی شي چې د نارینه پرتله ډېر غټ رول ولوبوي، ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی شي چې ورسي هلته واکسین ورکړي، د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده، چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو وخت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
بلې، ها، السلام علیکم. زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه مهړې کړي ولې زما د طالبان اور نه صدا هیله ده چې زموږ حق راکړي، ولې زموږ حق زموږ حق دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د ښځو سره د سرده شپخانې د ډاکترانو دا کړه، دا ولې دا پر څه شي بیايي؟ موږ ته وایي چې تاسو غلط کارونه کوي، موږ ته غلط غلط کارونه کوي، ولې وروره موږ ولې موږ سره ولې داسې کېږي؟ د کندهار ښځې ګرده په مابسو کې ناستې دي، مخبریالان بندیان کېږي، خبریالان په کارونو
سلام السلام علیکم. زابل قدس انت کابل کمپنی سے خاص طور پر اڑے کے کیم وروره طالبان زموږ کراچی لري کلي وځي دا هغه بدل کې موږ ته یو کار روزګار پیدا کړي چې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کرونده لري نه یو بل شی لرو. نو په دې اتله مسلم باید دې خبرې ته ډېر فکر وکړي او زموږ کراچیان بېرته راتاغلي ولاړ چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې دا وسې وسره.
د وس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې سم همکاران در سره دي.